درنو دوستانو ستړي مشي اجملند ماو دی ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. پایل هم د دې سات الله خبرونو کو د تورخم دروازه نن د امو ویزلرونکو مسافر او واجلو ناروغانو پر مخ پرانستل شو. په تورخم کې د طالبانو د حکومت وی سرچینی ازادي رادیو ته ویل چې په ځای وخت نیمه بجې ویزلرونکو مسافر ته د امنیتی سکرینینګ وروسته د کرخه بل غاړه د وختو اجازه ورکړل شو. د سرچینی ویل کسام د مسافر غنه غونه زیاته د فوټوګراټګ په دې ډول دوام لري. ټاکل شوی چې دا دروازه پرون د جمعې په ورځ د امو ویزلرونکو مسافر پر مخ پرانستل شي، خو پاکستانی اخته د ځینو تخنیکی ستونزو له امله تر ننه پورې ځنډې دلی وه. دا دروازه د تیر فبروري میاشتې په 28مه د پاکستان سرحدي ځواکونو لوري ظاهرا کرخې ته نږدې د طالبانو د حکومت لخوا د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په غبرګون کې تړل شوی و چې له امله یې دواړو غاړو ته په تیره یوه میاشت کې په زرګونو مسافر او په سوداګریزو توکو بار موټر بند پاتې و. د تورخم دروازه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسافرو د اوکتو او راوکتو مهمه دروازه بلل کېږي. دغه راز د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لاره هم ده. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وی ډیر زر به په ناروی کې د افغانستان سفارت بیرته کنسلي خدمات پیل کړي. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په دې اړه یو خبرتیا خبره کړې چې پکې په ناروی کې میشتو افغانانو او نور مراجعینو ته خبر ورکړل شوی چې په پلازمینه وسلو کې به د افغانستان سفارت کنسلي خدمتونه د 1404 هجری لمریز کال د وری له 4 منټې بیرته پیل کړي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو د بهرنیو چارو وزارت د کنسلي خدمتونو بیا پیل یو مثبت ګام بللې. د ریپورټونو له مخې په وسلو کې د افغانستان سفارت د 2023 میلادي کال د سپتمبر په 12مه د ناروی د حکومت په غوښتنه وروسته لاغې خپل فعالیتونه ودرول چې د طالبانو حکومت د 2023 کال په جولای میاشت کې اعلان وکړ چې نور به په بهرنیو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماټیکو استازولیو چې چارې پخواني حکومت چارواکي سنبالوي له لوري صادر شوي اسناد ونه مني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د محمود شاه حبیبي د برخلیک پاړه چې ویل کیږي له طالبانو سره بندي دي اندېښنه وښوده. د دې وزارت ویانی ټامی بروس پرون جمعه په واشنگټن کې په یو خبري غونډه کې ویل چې موږ د محمود شاه حبیبي او نور امریکایانو چې لا هم په افغانستان کې بندیان دي روغتیا ته ژور اندېښنه لرو. نوموړي زیاته کړه چې په بهر کې د امریکایي وګړو خوندیتوب او امنیت د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له لوړو لومړیتوبونو څخه دی او موږ هیواد ته د هغوی د ستنولو لپاره په نه ستړي کیدونکي ډول کار کوو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندي د ښاغلي حبیبي چې افغان ټبر امریکایی دی او په افغانستان کې د نورو بندي امریکایي وګړو په اړه اندېښنه داسې مهال څرګنده کړه چې په دې هیواد کې بل امریکایي وګړی جورج ګلزمن د پنجشنبې په ورځ د طالبانو له بنده خوشې شو او پرون متحده ایالاتو ته ورسېده. نوموړی کابل ته د یو امریکایي هیئت له سفر او د طالب چارواکو سره د دې هیئت د غړو له لیدنې وروسته خوشې شو. په دې هیئت کې د یرغمل شوو په چارو کې د امریکا د ولسمشر ځانګړی استازی اډم بویلر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت پخوانی ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد شامل وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق د طالبانو له حکومت غوښتي چې د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لغوه کړي. یونیسف نن په یو بیان کې ویلي چې افغانستان کې د نوي ښوونیز کال له پیلېدو سره په دې هیواد کې 400,000 نور نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شوې دي. په دې سره له زده کړو څخه د محروم شوو نجونو شمیر له 2,200,000 واوښت. د دې ادارې اجرایوي مدیرې کاترین روسل نن په یو بیان کې ویل که چیرته دا بندیز دوام عمومی تر 2013 کال پورې بل 4 میلیون زیات نجونې د زده کړو له حق څخه محروم شي. روسر ویلي چې دا بندیز د میلیونونو نجونو ژوند په خطر کې اچوي او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته ویجاړونکي پایلې لري. د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د اټکل له مخې د افغانستان 80% وګړي کافي او بوتل لاسرسی نه لري. په هغه اعلامیه کې چې نړیوال سره صلیب نن پر خپل ایکس پاڼه یا پخانی ټویټر د اوبو د نړیوالې ورځې په مناسبت خبره کړې، ویل شوی چې اوبه په افغانستان کې واهیاتي موضوع ده چې پر امر وختیا د خلکو پر خوندیتوب او اقتصادي پراختیا اغیز لري. د سره صلیب نړیوالې کمیټې همدارنګه ویلي چې په 2023 کال کې د اداره توانېدلې چې په افغانستان کې له 1,900,000 زیاتو کسانو ته د پاکو اوبو زمینه برابر کړ. او د نیجر په جنوب ختیس کې پرون جمعه پر یو جماعت د سختدریزو اسلام پالو لوري د برید په نتیجه کې لږ تر لږه 340 ولسی وګړي وژل شوې دي. د نیجر د دفاع وزارت ویلي چې په دې برید کې چې په کوکورو کلیوالي سیمه کې ماسپخین د لمانځه پر مهال شوې ده، دیار لستنه سخت ټپیان شوې دي.
ترشنه آسمان لاندی.
احمد شیبریم، هر کلی مکم په دې خبرونه کې په افغانستان کې د دودونو د بدلون مسله چیرو په تیر بیا د تیر یو کال په ترڅ کې یو شمېر څېړونکي په دې باور دي چې کلتورونه د یو ملت تاریخي میراث له یو نسل بل ته لېږدوي. په نړیواله کچه یو ملت نورو ته معرفي کوي، او که دودونه هېرې شي ولس ورسره بې هویته کېږي، د هغوی کلتوري ځانګړتیاوې ورکې شي او بیا د نورو پر پله پل شي او د نورو په رنګ کې رنګې شي. دودونه ملتونه سره نشتی کوي. که چیرته په یو جغرافیا کې یو دود عام شي، نو د همدې سیمې خلک یو بل ته ځان نشتی احساسوي. بل لور ته که چیرته دودونه او فرهنګي میراثونه له منځه ځي، د ملت تاریخي ادبي او کلتوري ارزښتونه ورسره ورکی شي. د همدې لپاره تکړه ولسونه دودونه ساتي، پالي او سایقلوي، داسې چې لرې واجونو بدې برخې غورځوي، شی غوړوي او عاموي. دلته مو د بحث لپاره شفق شینواری، د حمزه فکری بنسټ مشر، نقیب عتل شاعر او لیکوال، او شکر الله پاتون لیکوال او خبریال ته بلنه ورکړی ده. د درو سرو میلمنو هرکلی کوم. نوی کال مو هم مبارک، او باسکا لدی سره را پیل کړو. د ستر خوشحال لدی شعر سره چې پراتلو در سره ډیری خوشی راوړه، په خوشحال باندې د قدر د نوروز. دودونه خلک ذهنن هوسا کوي، ځکه بابا هم خوشی ته اشاره کوي. یعنی مثلا که څوک اختر شول منځي د آرامي احساس اور په برخه کیږي، او برعکس. شینوار صاحب، کپلان دوستا سو نظر واخلم د هوسایي په برخه کې.
خوشی تاسو په خپل کلتور کې اوریدونکو ته سلامونه، احترامات، خوشاله تاسو په پروګرام کې.
مننه. زما پوښتنه دا ولسې، ځینې په دې باور دي چې د دودونو له لمانځلو سره انسان یو ډول د خوشي احساس کوي، تاسو له دې سره موافق یاستئ؟
بالکل، ځکه چې دودونه د انسان په انساني ټولنه کې د انسان د پېژندنې هغه بعضې مشخصات دي چې ځانګړتیاوې دي چې انسان پرې پېژندل کېږي. وخت چې انسان دی دل منځي، نو واکن انسان د خوښۍ احساس کا، او انسان په دې خوښۍ حالت کې هغه ورغونه افرازږي چې بیا انسان د ژوند خوند اخلي، او هغه دغه خوند بیا دای دې ته مجبوري چې نور انسانانو ته فرصت ورکا چې هغوی د ژوند خوند واخلي. بالکل، زه موافق یم تاسو.
مننه. اتل څه تاسو څه فکر کوئ چې د دودونو ترګټو پورې کچرته د خبرونه په پیل کې راشو، دودونه په پرمختللو نړۍ کې د دې سبب کیږي چې اقتصاد وده وکړي؟ زموږ په وطن کې هم ځینې دودونه چې خلک به زیارت ته تلل، مثلا په نوروز کې چې به خلک زیارت ته تلل، د افغانستان په مزار شریف کې، د مزار شریف د ښار د اقتصاد د غوړېدو یو ستر علت هم همدغه د جنډې د پورته کېدلو. کله تفصیل تاسو نه واورم اتل سي.
سلامونه سیبر سلطاس ته، او همدارنګه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او میلمنو ته. زه به د دودونو په اړه ستاسو د مختلفو په ځواب کې دا ووایم چې رښتیا هم یوه ټولنه، هره ټولنه چې انسانان پکې ژوند کوي، په خپل فرهنګ او کلتور او دودونو باندې پېژندل کېږي، هغه که په سیمه ییزه کچه وي که په نړیواله کچه وي. او دا دودونه یو ډول ارزښتونه دي د انساني ټولنې لپاره چې د دوی د معرفت او د پېژندلو یو ښه سمبول دی. تاسې یادونه وکړه، رښتیا هم افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې، په مختلفو قومونو کې، حتی مختلف دودونه اوس هم شته. ځینې خلک یې پالي، او له بده مرغه ځینې د وخت په تېرېدو سره له منځه تللي، یا د حاکمو یا رژیمونو د محدودیتونو له امله له منځه تللي. تاسې د مزار شریف یادونه وکړه، رښتیا هم دا ملي جوړول ته، او د سخی صاحب د زیارت د جنډې پورته کول، موږ به کله ناکله چې په وطن کې د غوسې متورکو د زیارتونو دپاره، یا مثلا د میلو دپاره، یا د نوروز منظر لپاره نو کار اوس خو یو جمود حاکم دلته څوک نشي کولای په ډاډه سره باندې خپل خوښي ومنځي د نوروز منظر په ډېر لري خبره ده. نو رښتیا هم دا د ټولنې د اقتصاد په پرمختګ کې مهم رول لري. زبا دومره وایم چې موږ په نګرار کې دغه د مشرانو نه اوریدلي د پخوانیو خلکو نه چې دلته دغه سي دغه منظر کېدل یو محل چې دلته مسوله وسوبات او خلکو خپل دونه منزل همدغه سره سخی سب جنډه چې کېدل د جلال آباد د جنوب نوري څنګه دلته خلک راټولېدل او دوی بیا میله جوړول په دې میله کې به هر چا بخواړه پخکړي او هغه به راوړل یا بندل ته پخېدل دا به خلکو باندې خرڅول د میله په ګډونوالو باندې دا د خلکو د فارې او دولت اقتصادي فرصتو چې رامنځته شوی او رښتیا په نور ولایتونو کې چې دا کار کې د خلکو ته یو دولت اقتصادي فرصت رامنځته کړي تاسو ګورئ چې د دې ځنه به خرج تل پلارو کې به مثلا په هوټل کې ډوډۍ خورا یا چې تشپک او دا خپل یو ډول لګښتونه دي چې د نور خلکو د دایید لپاره یو مهمه منبع ده. رښتیا هم دا د اقتصاد په غوړېدو پرمختګ کې مهم رول لري.
تاسو د ننګرهار میلو ته اشاره وکړه، مثلا په پسرلی کې د نارنجګل مشاعره په خپل پسرلنی مشاعره ده، د هندوانو میله هم پسرلنی میله ده. په څون سب او البته ما د مزار شریف جنډه ځکه یاد کړ چې هغه ډیر لوی پسرلنی میله و په افغانستان کې. په څون سب د اقتصاد تر د غوړېدو تر څنګه دودونه په ورته وخت کې اقتصادي فشارونه په ولسونو باندې راولي، مثلا په مړي ژوند کې ډیر لګښتونه کپري برخه کې لتا سنور وور
شه برخه تاسو او اتل سبب شنوار سبب او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. تاسو په سریزه کې ول چې دودونه مو ډیر خطر شې کلوزین برخه شنوار سبب او اتل سبب تشریح کړي. دودونه د یو ټولنې د یو سیمې د پیژندنې وخه وسیله ده. دا سمه ده چې دا اندښنه او دا ګلښت چې زینو دودونه په زینو ټولونو کې سم تصویر نه وړاندې کوي یا سمه پایله نه ورکوي، ولی خو دودونه بیا هم زینو دودونه شته چې مراج پالل ساتل د غټولنې اړتیا ده، د غټولنې د ارزښتونو د پاللو یو مهمه برخه ده. زینو دودونه په ناسمه توګه ک مختلف شي په اقتصادي لحاظ باندې په ټولنه باندې بوج دی، فشار دی، که په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه شته چې ناسم تعبیر شوي یا ناسم مخته روان دي، خصوصا زموږ د پښتنو په سیمو کې د ولور رواجونه ک ستاسو اشاره هم دغه ته ووسی، یا د ودونو ځینې رواجونه چې په ناسم توګه مخته روان دي، یا د خوخی او ځینې نور رواجونه چې په اصلي شکل باندې مختنځي او اوس په ټولنه کې په ټولنه په خلکو باندې وډول بار دي. په ودونو کې ول ورور چې د افغاني ټولنې د کلچر برخه نه ده، ولی دا د ورځ او د وخت په تیریدو سره وډول ناسم رواج شوی دی، ناسم مخته تللی دی. په ځینو ټولنو کې د ودونو هماغه رواج هماغه کلچر شته، ولی په ځینو ټولنو کې په ځینو سیمو کې چې د افغانستان ځینې سیمې دي متاسفانه ناسم تعبیر شوی دی، دغه دود ناسم مختزي ولور دومره لوړ دی، دومره اوچت دی چې د یو ځوان لامته یې دغه ټولنې د بد تصویر بلې ټولنې ته وړاندې کوي. ولی په نور سیمو کې بیا دا شی داس نشته. په ننګرهار کې که موږ وګورو د ولور مسله تر ډیره نشته دی، ځینې خلک حتی د ولور په اقصو باندې شرمیږي. زما په یاد اخسر زما په د معلومات له مخې په ننګرهار په اکثره سیمو کې نه په زړه په داد په ډاډ راوایل شم چې د ولور مسله هلته نشته. که هلته دا مسله شته په یو بل شکل باندې شته چې هغه د زوم د کورنۍ لخوا د ناوی کورنۍ یا د نجلۍ کورنۍ د نجلۍ لپاره د راتلونکي ژوند جوړولو لپاره یو کار کیږي، د هغې کور سامان اخیستل، د هغې د کور د سنبالښ لپاره مصارف کیږي، دا پیسې دا امکانات دا د خسر کور ته نه پاتې کیږي. ولی په یو شمېر نورو پښتنو سیمو کې متاسفانه چې تر لس لکو پنځه لس لکو تر شل لکو حتی ځینو سیمو کې موږ اوریدلی چې تر دېرش لکو پورې دا پیسې اخیستل کیږي، دا د خسر کورنۍ د ځان سره ساتي، دا نجونې د لوڼې یو ډول په بد شکل یعنی په منفي شکل باندې د زوم کورنۍ ته لیږدول کیږي، چې دا واقعا له دغه دود نه ناسم راوړنه ده، ناسم رواج دی.
مننه شینوار صاحب. د دې ناسم دودونو لپاره که چیرته افغان ټولنې ته وګورو، روشن فکران غالبا هڅه نه کوي چې دا ناسم برخه له دودونو لری کړي. مثلا په خوا په سیاستوالو کې یو له هغو کسانو چې د دودونو د ناسم دودونو د لری کېدلو لپاره ډیره وجده مبارزه وکړه باچا خان عبدالغفار خان و. څنګه شفق صاحب تاسو په افغانستان کې هستی د ناسم دودونو د لری کېدلو له خاطر د روشن فکر طبقه دنده نه ده چې هڅه وکړي؟
مننه شیبر صاحب، بیا سلامونه ترخ میمنو ورېدو کته. دا منم چې د روشن فکرې طبقه بنسټیز دنده وظیفه هم ده چې دراتونکو نسلونو د فکری رغونې د فکری تغذیه لپاره او د ناسمو دودونو د منځوړلو لپاره کار وکړي. لکه وختي چې موږ د همزه په فکر بهیر یو شعارم هم دا چې فکرونه بدل نشي افغانستان نه بدلږي، تر څو چې فکرونه بدل نشي زموږ عملی ژوند هم تغیر نه کوي. او تر ډېرې اندازې دې ته کار هم شوی دی، خو ولې کتیر د پنځو لسیزو ناخوالو ته موږ وګورو د دغه موږ نه هغه سم دودونه په ناسم دودونو بدل کړي دي. یعنی په هر حالت کې چې یو فعالیت یو کړنه په ټولنه کې په افراط یا تفریط یعنی زیاتونه یا کمونه په کرامت شي، هغه د ټولنې د ګډ ژوند په تاوان باندې تمامږي. او ولی کار شي خو شرایط او حالات چې عموما چې څومره کار شوی یعنی اویا فیصد ک 20 فیصد ک کار ورته شي، نو اویا فیصد د هغه د پر غیر مستقیم داسې کار شي چې هغه برعکس د ټولنې په تاوان باندې تمامږي. خو کار اوسم مزه مطمئنیم تر دې اندازې ورته شي او عیني هغه فعالیتونه چې په ټولنه کې روان دي ممکن چې په ټولنیزو رسنیو کې ورته انعکاس نور کول کېږي، خو کار په شي خو بیا هم یعنی د هغه څو چنده برعکس
مننه شنوار صاحب. اتل صاحب د شنوار صاحب ټولنیزو رسنیو ته هم اشاره وکړه. نن سبا وسایل هم ډیر دي، مثلا په افغان ټولنه کې تاسو د یو لیکوال په صفت باندې بهیرونه وو، په دې بهیرونو کې کېدیش چې څوک د ناسمو رواجونو د مخنیوي لپاره هڅه وکړي، او همدارس په فیسبوک کې په ټویټر کې په نورو برخو کې کول شي چې خپل پیغام په ډیر اسانۍ تر نورو پورې ورسوي. څنګه فکر نه کوي چې دغه څه مشترک هڅې ډیره کمې دي او یا باید کار ورته وشي؟
زه فکر کوم چې په دې روسیو کې زموږ په پښتني او افغاني ټولنه کې د دودونو د ناوړه دودونو په منځوړلو کې ډیر کار وشو. تاسو وګورئ مخکې په بدو کې خلکو خپل لوري ورکولې، اوس د مطلق زه د وی پی کې شاهد مچ یو ځای کې څنګه دیو جرګي غړې ما او ټول مشران پکې وغه جرګي به څه فیصله کړو. دا څو کال وړاندې خبره ده کوم چې د دوو فریقو یا د دوو کورنیو ترمنځ یو جنجال او په دې جنجال کې دی یو دوا هغه سړي سره بل مدرک نه و، یو یو بل ورګانې د په بدو کې بل نور ته ورکولې. بیا یو وزنه سره زوم او ما سره دوه درې نور د جرګي غړو چې موږ مخالفت وکړو، حتی ما غواخم دا وکړه د فکر کېږي نو زه دلته رسنۍ را غواړم. دا خو زمونږ د عرف او د قانون او د پښتني ټولنې خلاف یو عمل دی. په دې اړه زه دا موضوع حتی د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون او دولت ته محول کوم. نو یعنی زما په څیر دغه ډیر نور ځوانان چې په ادبي بهیرونو کې یا مثلا په نورو بهیرونو کې پاتې شوي دي، په فکري او ټولنیزو بهیرونو کې پاتې شوي یا نور څوک چې په سوشل میډیا کې پاتې شوي دي، هغوی ډیر کار وکړ. ما په خپل په دې برخه کې د پروژې سره کار کوم د دې ناوله دودونو د مهارولو او د منځولو مبارک. حتی د ځینو علماو سره مې مرکې کولې، به مې درالیو ځینې پیغامونه خپرول نشرول. نو موږ یعنی ځینې ملګري شاهدان دي په خپل پاسون سره په دې برخه کې د ځوان کلیا لوست کشر ډېر زیات زیار وایست او لکه ما دا بل دا وړاندې کړ کړه دا میراث موضوع هتاه پزینو bale پزینو سیمو کې هتاه خور او ډورته میراث نه ورکول کېده کنه. او نو زه فکر کوم چې په دې ورسره کې تر ډیره یو څه کار شوه دی او څومره چې لازم و عمره کار نه شو رښتیام سره په دې حقایق سترګې نشي پټولای. خو تاسو وګورئ په لری کې والی سیمو کې په لری کې پروتوکول والی سیمو کې بزینو خلکو دا د جنو پر خودل مکتب ته دا یو عیب غاڼه یو د ځان لپاره یو شرم غاڼه بیا هتا پخپر تاسو د ازادي رادیو د چپور لارې ځینی خبرونه جوړ کړی یا نور رسنیو د سیرا پورونه جوړ کړل چې ځینی پلرونه خپل لونی د لاسنی سی په موټرسایکل باندې کینه وړي په بایسیکل باندې کړه وړي هغه خونځي ته وایي هتا د څه خلک ما وریدل چې خپل ځمکی په لری کلی والی سیمو کې د جوړو د مکتب د پاره وقف کړی دی ور کړی په وړیا ډول باندې کړه نو ډیر د څه کارونه وشول چې په دې ټولنه کې د خلکو په تصور او خیال کې نه راتلل نو او ځینی ملامتون کې دودونه وسم پاتې دي چې هغه یا موري چې د وخت او حالاتو د جبر له وجې یا مثلا د عامه پوهاوي له امله دي چې ځینی سیمو کې حتی علما کرامو مخاورو با نفوذ خلکو شغولي رول لري په برخه کې ذکر غوونه مغوټه کې تاسو مخکې وی خبره ته اشاره وکړه چې دوی څه کولای شي درسانه کوم دا یو حق دی چې لکه تاسو دا اوس خپل غږ پورته کوي موږ خپل نظر څرګندو نو دا نور فشار چې راولي په ټولنه کې چې کوم تیګه دی یا دودونه ټاکي یا انحراف کوي هغه خپل قومي مشران دي اما خور دي با نفوذ خلک دي ټولنه دوی هلته یو دود ښه پاللی شي او ځینې دودونه د منځه وړلی شي مطلب
اتل صاحب وبښئ اتل صاحب هغه منفي اړخ ته کې چرته راشو په افغان ټولنه کې مثلا په شهرونو کې هغه ځینې منفی دودونه په دې تیرو شلو کلونو کې هم په ځای دي چې څوک پیغه لور ګام وانه خلی پیغه لور باندې ګامونه واخصل شو یو ډیر عادي شي جنو کسانو به مثلا په کابل کې لهجه وروسته د حج مبارکی په اوټلونو کې کوله یو اضافي مصرف به هم اور باندې و یعنی دغه دودونه ولې زیات شي بله
خټه کې تم اشاره وکړه ما په دې برخه کې لیکنم کړم د عمرې نه به څوک راتل زه شاید ما چې ځینو خلکو هتا ځمکې ورته خرڅ کړې او کسب چې مالدار وسه به کېده نو وسه به کېده که بلاړ عمرې ته هشت به به بل خپل ځمکې خرڅ کړې سیالي به کول خپل تربور سره نو دا رښتیا هم ځینې نه وړه ما وره ځینې نه وړه دونه لا خپل ټولنه کې پاتې دي
نه دا نوی دودونه دي نوی نه وړه دودونه راخپلې خلک یعنی دا خو بخی نوی دود ده
دا ناسالم او دغه ناسالم رقابتونه دي چې دوی دغه کار کړی دي دغه ناوړه دودونو کار کړی او بل ځینی دودونه لبد مرغه منته له نور سیمو یاد بهرنی فرهنګي دغه راغل یو ډول یارخل په منګ باندې وشو کنه او د ځینی افغانان حتی پاکستان ته کډوال شول یا ایران ته یا نور هیوادونو ته دلته چراغ له خپل کلچر او فرهنګ د یاد ویس حتی خپل ژبه د غو د کوښنیانو هیر شو یا مثلا د سې کلمې په ژبه کې راننه وته چې هغه زړه ته مثال در کوم تاسو د اوریدونکو ته مثلا د پاکستان موږ ته ځینی کلمې راغلي مخکبه خون کې ولې په پښتو ژبه کې به معلم او بیا اوس چې ورې کړي والی سیمو کې تلاش یا په خاري سیمو کې تلاش یو معلم ته دوی باجی وي مثلا دا یو د څه واجبو غوندې کلمه ده چې په اردو ژبه کې کاریږي پنجابیان یا د اردو ژبه کاری یا دې ته ورته نو رښتیا موږ د زینو فرهنګونو د پردیو فرهنګونو ښکار شو د پردیو ژبو د يرغل ښکار شو په دې سترګې نشو کولای او لکه تاسو چې یادونه وکړه په خاريسمو کې دغه ځینی دودونه راغلل حتی دغه د پوډونو کې چې به دا لګښتونه کېدل ځینی ودونه به محدود و هغه وخت به ډولې او په پخوا وختونو کې یو چا به پوګه چلور نفر و په ډولې پوګه کړو دی او حتی دیو کرین به بل تولله بیا به دا د واده زلمه یا مخاوي پختو کې ورته وشاو د به پاس باندې سپور کړو بیا نو د دودونو راغله چې حتی بيخي په دغه لندو وختونو کې چې ارته بدل شو ډراماتیک ډول باندې پانه واوخته دودونه بدل شو او تدونه خلاص ول جوړ شو د ودونو تالارونه جوړ شو ملامتون کې لګښتونه خلکو وکړل او هغه د شي خلک مې دلی چې واده کړه په هوټل کې بیا قرض تر اوسه پورې نشي خلاصولې نو لکه هم ځینی دغه شیان دي چې په خا دا موجود نه پدې ټولنه کې واده په خلکو باندې هغه د شي غټي ورې په خې کړیا په کومه ډوړې باندې ډېر مل مانو وزرول نو
یو حتی ما په دغه ودونو کې لشتر لشت افغاني خوړه خو باید وخوري مثلا دوی د کابل په ودونو کې عام خوري نو یا فرسن نو دا لشتر لشه افغان بسګر جيب ته خو باید پیسې لاړې شي کنه
اندغه چې د ځینی خوړو رښتیا مینوګانی بدل شي په اوټلونو کې حالت باندې خوراکونه په نغه کې مثلا یا بسونه لال شو یا دغه لال شو غویان د ټول کلی په بس یا د ټول نیمه سر دا بس کېدل خو دا به دومره لګښتونه کیږي چې مینو بدلې به شي د ډراماتیک کندیا بدل شو
مننه
فرهنګي او کلتوري ارغل ده
مننه اتل صاحب هغه ته اشاره وکړه پاتون صاحب د دینجونو بده یو دوه شانو ته تقریبا دوه پیړۍ مخکې په چین کې دا رواج چې هلکان به ترنجونو غوړه غنل بیا مغه و چې د زدکړو مخه به نیولا دینجونو ویل چې هلکان یوازې حق لري چې زدکړې وکړي دغه اوس په افغانستان کې یو ډول امدغه چې دا یادوي چې د دینجونو د مکتب مخه نیول شوی ده دا هم یو ډول امدغه رقم زور دود نه ده پاتون
بله شیبر صاحب متاسفانه په افغانستان باندې یو تور سفر غلې ده چې دغه سپی کله وی خو نارینه ځوانان هم زینمن کړی دي خو په لویه کې چې د افغاني ټولنې نمایي برخه مطلق لپام غورځولې ده چې په هغه کې د خزینه او پوړاندې د تعلیم دروازې مطلق بند دي د خزینه او پوړاندې د کار دروازې بند دي خزینه ته خزي ته په هغه انساني حقوق چې اسلام ورکړي هغه انساني حقوق چې په بشري مدد بشر حق دي متاسفانه دا نه ورکول کېږي موږ په افغانستان کې چې اوس ګورو د یوشتمې پیړۍ نظریه نه بلکې د دوه پیړۍ وړاندې نظریه اوس هم پلي کېږي یو پیړۍ وړاندې هم ورته نشو ویل ځکه چې دا ډیره تیاره نظریه ده دا ډیره تیاره فکر دی او دا فکر په دغه ټولنه باندې حاکم شوی دی هر کله چې په دغه سپې کونه رامنځته کېږي دا د استبداد د سیور لاندې رامنځته کېږي افغانستان چې دی اوس یو استبداد تر سیور لاندې دی متاسفانه دا ستا خبره درسته ده که سل کاله 200 کاله وړاندې په چین کې دا کار کېده نو نن په افغانستان کې کېږي موږ 200 کاله وروسته هم په افغانستان کې دغه یو فکر لرو دغه یو حیو حاکمیت لرو دغه یو چتر لرو دا د بدبختۍ زیاده دا واقع د بدبختۍ
مننه بله مهرباني
تیر جمهوریت تکلار شو مونږ په ټولنه باندې وغږیږو په باندې ټولنه باندې وغږیږو ول سره دا احساس شته ول سره د خزه په وړاندې حقوق د عادي فکر شته دي ولسته مخه ورته شي په لوی کې ولسته د خپل لور حق پیژني د خپل خور حق پیژني زه به شبر سه په دته او جرأت وکم د خپل کورنۍ یو کیسه درته وکم
مهرباني
زما پلار نه لوست یو ما خويندې مرلې مونږ نه مو کله چې جمهوریت نظام راغی زم خونځي کې واچول شو ما سره به خويندې هم خونځي کې واچول شي تاسو باور وکړئ ډیر داسې خلک یا داسې خپلوان زمونږ و چې زما د خويندې خونځي ته د تګ مخالف و خو زما پلار چې نه لوست یو هغه ورته چې نه زما زوی چې مکتب وایي زما لور باید هم مکتب ته لاړ شي نن الحمدلله زه په کور کې به سواد نه لرم زما خويندې به سواد دي یعنی په پونتون نه ورسل په زیور سره باسواد ټولنې ته وړاندې شوې یعنی دا ته یو بیسواد پلار چې زما پلار لوست نه و دا غیر څه یو فکر او احساس نو په افغاني ټولنه کې په کولو کې خبره کوي ټولنه کې احساس شته ولس چې ده
او مخه باید ونه نیول شي
مخه باید نه او خوب متاسفانه مخه نیول شوی ده استبدادونه مخه نیول ده او کداغه استبدادونه نه وای دغه د جبر حکومتونه نه وای نو افغاني ټولنه به سرشت کړي
او دا خبره خو همداسیده شنواره سب د چارواکو تر تاثیراتو پوری کچرته د افغانستان د پاچا وختونو تور شو پاچا به په اخترونو کې قرقل لونګي بسره ولا د افغانستان په شهرونو کې هم شتمنو خلکو بیا دا دود زیات کړي تاسو په کابل کې اسینن سبا پټکی زیات شي ودي په خلکو کې په به پټکی نه تړل
بالکل د سل دی چې نمن نشي بس خبره ده چې دا ژوند هغه تاکونکي معیارونه چې دي د انساني ژوند تاکونکي چې یو سټرکچر دي یو سوشل دي یو څه په کارونو کې موجود دي یو څه په ټولنه کې څه موږ دغه د ټولنې مخکښ یا مشران کوم څه چې دغه کوي ده په اصطلاح هغه عادت دی خو سیاستونه او حالات او شرایط هم تاثیر لري نو په خپل نسبت زه فکر کوم چې اکثرا یعنی زیاتواله په دغه حد کې راغلي دي عموما شرایط او سیاستونو په دې ټول شی باندې تاثیر لري.
یو بل شی د اقتصاد هم په دود باندې تاثیر لري. مثلا عربانو به په عربان کې دود عام د سیو یا وخت حتی اتیا کاله مخکې دا دود عام وو، او تر دې دیرش کاله مخکې هم د دوی په کلیو کې دا دود و چې نارینه وبه ډوډۍ خوړه، بیا بلاغه نو وروسته چې تر ډوډۍ پاته شو دا به میرمنو جونو خوړه، او کله ناکله به څنه پاتې دل که به میلمانه راغلي وو نو هغوی به همداسې پاتې شوې. لیکن اوس چې فرزن د خلیج عربي هیوادونه شتمن شوي دي، دا دود لمنځه تللی دی، بیخي د خلکو ته د منلو نه دی. شنواری صاحب، په ورته وخت کې په کابل کې یو شمېر کسان شتمن شوي دي، څرنګه ځینې دودونو کې تغییر تاسو احساسوئ؟
بالکل حمزه بابا، یو شعر یاد راغوي: ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم، ژوند آسان دی که مشکل دی نه پوهېږم، خو طلب د آسانۍ لا مشکل کا. عموما اقتصادي وضعیت خوالی چې دی دام په دودونو کې بعض وخت کې افراط رامنځته کوي، بعض وخت کې تفرید رامنځته کوي. نو دا زه منمه چې هغه خلک چې اقتصادي حالات یې پخوا پرې وتخ شوی دی، د هغوی دودونه لکه مخکې میلمنو چې یادونه په مختلفو برخو کې وکړله، چې ډېر خلک د عمرې یا د حج پیسې لري د فرض، ولی د هغو دودونو د پوره کېدو دپاره چې هغه ټولنیز رقابتونه ترسره کړه او خپل تربور ته کم را نه شي، نو د هغه وجه نه د ډېرو یعنی که هغه مذهبي هغه کوم د هغه وي فرایض وي هغه نه شي پوره کولی، یا ټولنیز کوم ضرورتونه انساني هغه ابتدایي بنسټیز ضرورتونه چې دي هغه د بعضې دودونو د وجې نه هغه زندګي او د مختلفو خنډونو سره مخامخ کېږي. چې ژوندي مثالونه مونږ په ژوند کې او خاصکر په لوی افغانستان کې مونږ لیدای شو.
مننه شنواری صاحب. تر دینه پوری تاسو هشت اشاره وکړه، دین هم د دودونو په تغییر کې لویه ونډه لري. اتل صاحب، مثلا د نوروز جشن چې زرګونه کاله پخوانی دی، د زردشتیانو له راتک سره تغییرات پکې راغلل، مثلا ورونه به پکې بلیدل، او د اسلام د دین له راتک سره زیارتونو ته تګ ورسره زیات شو. همداسې نه ده؟ بله. اتل صاحب سره مو رابطه قطع شو. لکه اتل صاحب تاسو را سره است؟ بیرته به هڅه وکړو چې اتل صاحب ته زنګ ووهو. نو په همدې برخه کې به پاتون صاحب ستاسو نظر واخلو.
بلکل شیبر صاحب، د دین لره تک سره ګور افغان دین چې څوار سو کال وړاندې افغاني ټولن ته، یا د دین چې اوس موږ د پیغمبر سلام پیروان یو، امتیان یو، د اسلام په مبارک دین باندې مشرف شوی، خو څوار سو کال کېږي، سبان څوار سو کال کېږي. تر دې وړاندې افغانستان 5000 کلن تاریخ لري. دا د نوروز جشن او دغه جشن چې دا زمونږ ډېر پخوانی رسوم او رواجونه دي، د دې پالل کوم له دین سره وته د غور کو چې دا زما په دین کې نشته او دا زما په دین سره په ټکر کې دی. ځینې شین چې دی هغه د دین سره ورته کول، یا د دیني سبغه ورکول، دا په خپل د ټولنې سره زدم دی، یا د دین نه خبرې ده. ستا خبره درسته ده، ځینې شین دینی رواجونه هم د ټولنې ترانه نه وتل. مثلا اسلامی رواجونه چې عربو په وړاندې کول، هغه دلته رانه وتل. ځینې شیان زموږ په کلتور کې نشته، هغه د ټولنې ترانه وتل د دین له راتګ سره. خو که دلته ما باندې سو ډېره سخته نیوکه ونه کړي، نو افغان 5000 کاله وړاندې افغان دی. د نوروز جشن او د نوروز میلې منزل دا د 5000 کاله وړاندې پخوانی رواجونه زموږ زرګونه کاله وړاندې مسره ده. دا له دین سره هیڅ اړخ نه لګي. نه دین موږ ته ویلي دي چې ته دا منه کوو، نه دین ته ویلي چې
پاتون سره وبښه. یعنی کله دین سره یو برخه د ټکر ولري، فرضیه ده کنه، ولري خو هغه ترې استکه، نو ټول رواج څوک باید لمنځه یو نسی کنه.
بالکل. بس شیبر صاحب، دلته ځینې مسلې ډېرې باریکې دي که اوس پکې څه ویو. زه ځکه احتیاط کوم چې متاسفانه د اوسنیو خلکو سره سوشل میډیا په لاس کې ډېرې ښې ټاپې وسره ډېرې ښې ټاپې در باندې لګول کېږي. په دغه حساب باندې ځینې برخو کې احتیاط یا محتاط که سړی لاړ شي ډېره بده نه وي. خو ځینې شیان هېڅ له دین سره په ټکر کې نه دي. دا څه چې دوی بندیزونه پرې لګوي، دا له دین سره هېڅ په ټکر کې نه دي. د افغانستان مشهورو علما کرامو د نوروز په لمانځلو، د نوي کال په پلمنځلو د دغه جشنونو پلمنځلو د اختر پلمنځلو یا د ټول پاره خپل غسري واځي نظرات باندې کړی دي، اما دوی دا نه مني. حتی د دنجونو مسله چې اسلام د خزینه او تعلیم حق ورکړی، د ازادۍ حق ورکړی، د انتخاب حق ورکړی، د کار حق ورکړی، دوی له دې نه انکار کوي. نو دینی سیبغه وته نه لوستي او نه رښتینی سیبغه وته ورکوي، نو رواج سره به څنګه دوی جوړ شي؟
پاتون صاحب، د اسلام د اسلامی تمدن د اوج په زمانه کې، مثلا د عباسیانو او امویانو په زمانه کې نوروز منزل شوی دی. د عربانو ډیر مشهور شاعران د عباسی زمانه، بختری، شریف الرضا، متنبی، ابن رومی، ابو تمام، ابن المعتز، دغه ټولو نوروز ته شیرونه ویلي دي په عربي ژبه. د نوروز په ستاینه کې او دا شیرونه دي مامون الرشید و هارون الرشید و د عباسیانو مختل ویلي دي، او هغوی هم مخالفت نه دی کړی او چکچکې ورته کړی دي، او دوی هم خپل شعر ویلی دی او شعر تر ننه پورې راپاته دی. نو دا شوه د نوروز خبره، او پاته شوه د نجونو د تعلیم خبره. مثلا په افغان ټولنه کې یو بد رواج لرو، د خور او لور په لور باندې شرمی شو. مثلا یو وخت زه به یو قصه درته وکم، په کابل کې یو بحث وسی ولا اخته د کوم حقوق سم نجونو ته ورکړي د جمهوریت وخت. زه په سفر تللی وم، دا نورو خلکو نه دي ورکړي دا پر مخللو هیوادونو. نو هغه کس مې پیژاند، ملګری مې مورته مل استاد میرمنې نوم څه دی، غلی پاتې شو. ملګرو د میرمنې په نوم باندې شرمی شو، د خور په نوم شرمی شو، لیکن بیا د اسلام د بیبیانو نوم په ډېر افتخار یادو. نو که چېرته ممانعت وای، نو د بیبی عایشې نوم به ولې چا یادو، د حضرت پیغمبر د میرمنو نوم به ولې چا یادو، او بیخی دیر نومان دی چه را پاتی دی. خدا لدین سرا یعنی ارخ نلگه، یعنی پا حقیقت که چر تا ارتا جیر شو.
بله شیبر صاحب، داسې ډېرې بېلګې شته. زه چې کله په ننګرهار کې وم، د تلویزیون د نشراتي مسؤلیت مې لرلو، نو یوه مېرمنه چې لورې د ننګرهار پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه وه، نو لورې یو ورځ ما ته وویل چې زه غواړم علاقه لرم چې په رسنیو کې کار وکړم، په مطبوعاتو کې کار وکړم. تصادفاً د دې د مور سره زموږ شو، ورته مې وویل چې مور یې ملوسته، ورته مې وویل چې نه غواړي چې لور دې په رسنیو کې کار وکړي، په مطبوعاتو کې کار وکړي، ځکه چې مطبوعات یې ولوسته، د ژورنالیزم پوهنځي نه فارغه شو، باید رسنیو کې کار وکړي. دا مې ورته وویل چې دا هیله مې، د دې غوښتل مې د دې مېرمنې نظر واخلم. نو ماته یې ستغه وویل، وایي چې آیا ته غواړې ستا خور، ستا لور یا ستا مېرمنه په رسنیو کې کار وکړي؟ ما ورته وویل چې زه به افتخار وکړم چې زما لور غټه شي او ما سره په یو ټلویزیون کې کار وکړي. زه به افتخار وکړم چې زما مېرمنه په ټلویزیون کې د کار جوګه شي. زه به دا په دې وویلم چې زما خور دې په رسنیو کې یو فعاله نطاقه واوسي. نو دا خبره شوه ده که ماته ستا خپل نظر دی، اما زما نظر دا نه دی. زه لور مې تعلیم وکړو چېرته به معلم شي. متاسفانه دا شته، دا سینه سوشل میڈیا کې ډیر کار وته شو، په افغانی ټولنه کې مدنی ټولنه، مدنی نهادونو د ناسمو رواجونو د له منځه وړلو لپاره ډیر کار وکړو، ډیر څه اصلاح شول، بد رواجونه تر ډیره سم شول. که څه هم ځینې چې پاتې دي هغه د اقتصادي پړسوب له امله پاتې دي، ځینې شیان چې د ټولنو مصارف دي، د ودونو ځینې مصارف دي، هغه که غریب ټولنه نه کوي، غریب خلک نه کوي، مالدار کوي، هغه د اقتصادي پړسوب له امله کوي. پیسې ورسره ډېر شوي دي، هر څه کوي، نوي نوي شیان راوړي، خلکو ته پریزان ښیي. زه به تاسو یوه جالبه کیسه وکړم، ډېره جالبه ده. د یوې سیمې نه د یو چا پلار حج ته تللی و. کله چې د حج نه راځي، نو پرواز یې مثلا د سه شنبې په ورځ دی، پرواز یو دم مخکې شوی دی، پرواز یې مخکې شوی دی. پلار یې د حج نه د کابل په هوایي ډګر کې ښکته کېږي، او مخکې دی چې کورنۍ په جریان کې واچي، د شپې نه وخته دی، یولس بجې یا لس بجې دي، راسن موټر کې ناست دی او له سامان سره کور ته تللی دی. کور یې په یوه اطرافي سیمه کې دی. کله چې اولادونه ورته دروازه ټکول، اولادونه چې د بامه کتلي چې پلار یې راغی، بېرته ورته راغلی، دروازه ورته نه خلاصه کړې. پلار ته یې ویل چې بېرته موټر کې کښېنه، کابل ته لاړ شه، هملته شپه وکړه، سهار ته موږ در پسې په جنګ درځو. څو موټر یې ګلپوش کوو چې زما پلار حج نه راغلی دی، او تا کلي ته د ګلپوش موټر کې راوړي. دا یوه رښتینې کیسه په یوه سیمه کې تېره شوې ده. دا د هماغه د اقتصادي پړسوب د بد اغېز نه یوه اغېزه ده.
مننه پاتون صاحب د انټرنیټ تاثیر ته اشاره وکړه. اتل صاحب وسره سره رخصه وایي. اتل صاحب د انټرنیټ په زمانه کې فکر ته کوي چې د دودونو مخه ممکن تر دې وروسته سیاسي او چارواکي ونني ول شي، یعنی نیولای نشي.
مننه بیا ټول ته ښه راغلاست. دا پرمختګ ورسره بلې په مختلفو برخو کې روان دی ولاکیږي، او دا د انټرنیټ او د پرمختګ چیرې دا د دور مهم اصل دی او نړۍ په چټکی مخته روانه ده. رښتیا هم اوس څوک د ډېر باور په سیاسيونو باندې په دې فشارونو باندې نه کوي، او دوی لکه څنګه چې د خلکو زړه غواړي. خو افغانستان خو یو بیل ټولنه اوس خو دغه هلته څنشته چې یو سړی د خپل فکر د بیان ازادي ولري، یو سړی د خپل د خپل خوخي مثلا
نه، یعنی او بخشي اتل صاحب، یعنی یو څوک په خپل کور کې په د باندې یو لوی ودو دراو ګرځي، لیکن په کور کې به څوک مخسرنګ نشي. مثلا نوروز دی، دغه وډاوله وچ میوه چې څوک سره یو ځای کوي هفت میوه جوړوي، یو څوک به چې نوروز مل مانځي، لیکن په کور کې خو څوک د چا په سر پولیس نشي درولای، کنه دا خو بل مانځي. کڅوکو چې
په دې تیر څو کلونو کې هم د څه وشول کنه، ما وره چې سیاسون خلکو د سیاسي خلکو یا مثلا د فشارونو یا د نظامونو خلې ته خلک نه ګوري، هر سړی خپل دود او کلتور په خپل خوخه په خپل سیمه کې حتی په خپل کاله کې مانځي، په ډاډه زړه مانځي، هفت میوي جوړي، سمنک جوړي، یا مثلا د هغه میلی چې اوټنګ ټکور کې مخکې به پروګرامونه کېدل، سندرغاړي به راتلل، په ځینو په آزاد فضا کې به کنسرتونه ورکول، یا به سندرې ویل کېدې، کنه تړونه به ځوانانو کول، موسیقي به وي، میلې به وي. هغه نه کیږي، خو ځکه آزاد فضا کې دا کار زمونږ په ټولنه کې اوس په افغانستان کې ناممکن دی.
لیکن موبایل سره به څه کوي؟ موبایل سره به څوک څه کوي؟ نو موبایل خو سندرې شته.
او خلک اندغه کوي چې اوس موږ په افغانستان کې هیڅ نه لرل. ما نن سوشل میډیا تعقیبول شي، امام علي رحمان لګیا دلته نڅا کوي په تاجکستان کې، د خپل ولس سره په سټیج باندې ولاړ دی. دا زمونږ لپاره حیرانوونکی نه و، ځکه ټولنه پر مختلفې ټولنه ده، وی په فکری ډول نه دي منځوي شوي زمونږ غوندې. یعنی اوس زه دغه دغه خوند اخلم چې یو ذهنیت ورکوي، یو مفکوره ورکوي.
یو بل منفي تاثیر کله چې پټولنه باندې فشار راشي چې دا کار مکوه، دا کار کوه، هغه مجبور دی چې پردی ټولنه ته مخ کړي. یعنی په ځای دي چې
د وی چلن کوي، لکه دوی چې څنګه وګ د وی چلن د ټولنه سره کې سیاسي یا د وخت حاکمان هم دغه سي د ټولنه تجربه ورکوي. اوس زته ته بل تاسو بل مثال درکم، دا مسایل خو پرې ده په ودونو کې، حتی اوس د سې کې چې دا کوم وادي زینو خلکو راته کیسه وکړي، حتی دا اوس روزه روانه د ختمونه کیږي. د وخت نظام خلکو ته و چې دا مثلا په پوره تراوی په پوره شل رکاته کوي، نه پويګم او دا به کوي کنه، محدودیتونه په دې باندې موزه کړی دي. حتی ختم او تراوی په پلاس فکرونو کې نه کوي، بیا هم خلک لګیا دي کوي. یعنی څوک بیا د سوشل میډیا او د انټرنیټ نه دوی نشي راګرځولای، په خپل خوخي په انټرنیټ کې مانځي، په فیسبوک مثلا، په ټویټر کې، په سوشل میډیا کې، مختلفو انستګرام کې خلک، یعنی که نور سنې حتی ځینی هیوادنی سندرې ما د وطن د ځینو ځوانانو په والونو په فیسبوک پانو باندې ولیدې چې د جاوید امرخیل لغه سندری یا نوري دری سندری دغه کړوي خبرې کړوي، نور خو څه نشي کولای، منځله نشي د انټرنیټ خو نبته څومره میلیونه
خلک کوي. مننه د انټرنیټ د تاثیراتو په اړه به وړاندې بیا هم له تاسو سره موضوع شریک کم. د انټرنیټ تر تاثیراتو پوری د خوست یو فعال ځوان او لیکوال او مدني فعال چې دوی هلته غونډې هم جوړوي، طارق وزیر څرګندونه لري، لنډې څرګندونه چې د خوست رواجونو ته اشاره کوي.
لپخوا اوس کلتورونو ډیر تغییر کړی دی، ځکه کلتور کوم ثابت او جامد شې نه دی، دا حتمان د وخت په تیریدو سره بدلون کوي، د اقتصادي حالاتو پر اساس، د ژوند د نورو شرایطو پر اساس، او په کار هم داسې ده چې کلتور تغییر وکړي. که کلتور جامد پاتې شي، وچ پاتې شي او تغییر ونه کړي، یا مقدساتو خواته ولاړ شي، دا به خلکو ته خپله ستونزه جوړوي. مثلا ځینې کلتورونه ممکن زموږ اقتصادي حالت ایجاب نه کړي، زموږ فطري حالت ایجاب نه کړي، یا موږ ورته رسیدګي ونه کولای شو. د اوسنۍ نړۍ د ژوند مصروفیتونه هغه ایجاب نه کړي. که به دوام ورکوو دا پر موږ بوج کیږي او بې خوندي رامنځته کوي. کلتور باید د ټولنې لپاره ګټور وي، نه دا چې زیانمن وي. زه غواړم د خوست په کلتورونو در تباس وکړم. نیکې ځینې داسې کلتورونه به هم وي چې د نورو ولایتونو خلک به هم لري او ځینې ممکن ونه لري، خو زه ټول د خوست یادونه کوم. خوست کې موږ یو کلتور پخوا درلود، دغه د ډوډۍ پر وخت کله به چې د اختر لمونځونه وشول، نو د غرمې ډوډۍ لپاره به په کلي کې تقسیم کېده. مثلا دیرش کوره دي، دغه دیرش کورو کې به ویش شوی و. لومړی لسو کورونو به آمدګي نیولې وه. دغه خلک به ټول راتلل، د کلي ټول خلک د پاتې دیرش کورونه د لسو کورو کې یو کور کې لکه ډوډۍ وخوره، بیا بل کې وخورم، داسې دویم ورځ بیا په نورو لسو کې، دریم ورځ په نورو لسو کې. اوس هغه کلتور یو څه تغیر شوی دی، خو بیا هم شته، کاملا ورک شوی نه دی. توپیر یې په دې کړی چې اوس هماغه لس کورونه وي، ټول بیا یو ځای ته ډوډۍ راوباسي او ټول کلی یو ځای خوري. ښکلی رواج دی د ټولنیزو اړیکو او د صمیمیت د دوام لپاره ډېر جالب دی، او په کار دی چې دوام ورکړل شي. یو بل کلتور چې خوستوالی لري، هغه د درې ورځې د اختر کې دوی ډنډکای پخوي، یا د مې ورځې چې ورته وایي ځنګړي خواړه دي، او دا دوی په دې باندې بیا غوړي هم کوي، سوچا غوړي. اوس لږ څه تغیر ممکن ځینې سیمو کې کړی وي، خاصت په د ښاري سیمو کې. دلته نور خوراکونه هم تیاریږي، یا ځینې خلک ممکن مینه ورسره ونه لري، ځینې تیارولو ته ډېره مخه ونه ویني. نو خوست هم شته، په خوست کې درې ورځې په اختر کې ډنډکۍ پخیږي، او دا هم د خوستوالو ځنګړي خواړه دي، او زه فکر کوم چې تر ډېرې خلک
د طارق وزیر نه مننه کوم چې دا پیغام یې ازادي رډو ته راستولې ده. د دوی څرګندونې مو واورېدې، خو په ورته وخت کې د انټرنیټ په برخه کې به د شینوار سب ستاسو نظر واخلم. په دې اوسنۍ زمانه کې چې انټرنیټ شته او داسې راپورونه هم شته چې ممکن، البته د امکان خبره ده پکې، ممکن د 2026 کال پورې په دنیا کې انټرنیټ دومره عام شي چې د سټلایټونه په ټول فضا کې وي، او په دشتو کې هم خلک انټرنیټ ولري، او په کلیو کې هم انټرنیټ ولري، او دا انټرنیټونه مفت وي، لکه دغه ازادي رډو چې خلک په افغانستان کې مفت او وړیا اوري. نو د دودونو مخه به څوک څرنګه نیسي شینواری صاحب؟
د دودونو مخه واقعاً ملمنو چې اشاره ورته وکړه، ستونزې وایي هلته چې چېرته پوهه او معلومات کمی، د پخوا په نسبت د پوهې او معلوماتو زیاتوالی رامنځته شوی دی. که موږ وګورو نو همدا ناوړه دودونه هم ډېر د منځه تللي دي. یو بل انټرنیټ د نړۍ نه یو کلی جوړ کړی دی او معلوماتو ته لاسرسی په افغانستان کې خیر انټرنیټ خو ډېر د همسا هېوادونو په نسبت باندې ډېر قیمته دی، چې تقریبا موږ سل چنده نه هم، یعنی سل سلنه هم زیاته قیمته دی. لاسرسی 50-60% خلک لږ تر لږه لاسرسی انټرنیټ ته لري. یعنی دا لوی تغییر او بدلون د ناسمو دودونو د په منځ وړلو کې او
دلته سوال دا دی، د سید چې په افغانستان کې اوس انټرنیټ ګران دی، ما وویل چې ځینې راپورونه دا وایي چې د 2026 کال تر اخیره ممکن انټرنیټ په ټوله نړۍ کې په هر ګوټ کې عام شي، یعنی داسې یو راپور نشته. مثلا که چیرته خپل دودونه غورځو او تسیکو او اصلاح کو یا نه او سمون ته مخه نه کو، لکه فرض نوروز هم غورځولای دی کنه، او د سیزن نور دودونه او دا اخلو نه، بیا به نتیجه دا وی لکه د جنو عربي وادونو کې فرض کرسمس لمانسي، والنتاین لمانسي، غربي جامع اغونزي، او زکه چې خپل دودونه ته شاکړه ده، او بیا خپل دودونه پریشي دي. فکر نه کوي چې په خپل پخوانیو دودونو باندې بندیزونه لګول ډیر تاوانونه نور هم دغه رقم لري شنواره صاحب؟
بالکل، او منم چې هغه دودونه چې په یو ټولنه کې تاریخ مخینه او تاریخ چول لري، او دغه په افراط کې تفریق کې یا د منځورلو کې یا په بندیز کې په خوندلو کې ټولنه د مختلفو بحرانونو سره مخامخ کیږي او ټولنه مجبوره کی چې نور فرهنګونه او دودونه راختل کا د کی هیڅ شخص نه بلما خو بیا هم زه د خپل نسبت خوشبینه یم چې په هو عام په هوای زیات شوی دی نو د انټرنیټ لاسرسي او یا پراختیا کڅوړه سانتیا رامنځته کوي او پرمختګ رامنځته کوي نو د پرمختګ او سانتیا سره د ستونزو په مشکلاتو په دې باندې موږ سږی نشو پټولای ځکه چې دلته مختلف معلومات ته لاسرسي چي دی یا جديد پر قوانين یا په افغانستان کې زه فکر نه کوم چې په تور شپږشتم څه شي په پیزو کولو کې زه فکر نه کوم چې دا یو قانون دی رامنځته شي او دا یو کنټرول دی چې هغه ځوانه طبقه داسې رهبری کا چې څنګه موږ توګه ولرو چې باید هغه سي فکر نه وروزل شي.
مننه. پاتون سه د کلتورونو پورې مثلا په تاسو په اروپا کې ژوند کوي کچرته یو افغان په اروپا کې ژوند کوي تاسو هیڅ کله هم لیدلې نه وی او یو ډالې وی ال تراغلې وی لیکن تاسو ګورئ چې څوک سن سر راغون شوی دی ال تر ډول دی ال ته اتند دی ورله ور حکم کوي چې افغانان دي هم دغه رقم ک په استرالیا کې په فرزن یو ډالې څوک ګوري چې د توري پلاس کې دی او ناچی او لجامو ګوري چې وجود کمیسونی اغوستي دي حکم کوي چې عربان دي افریقایان هم لغپل نصاب خلک پیشنی همدارس امریکایان لغ پکول نه شپو خلینه خلک پیشنی هر ملت خپل هویت لري او دغه هویت د دوی وسلی دي چې دوی په دنیا کې خلک ورسره دنیا خلک د دغه وسلو له مخې پیژني فکر نه کوي چې د دودونو غورځول له ملتونو سره ډیره جفاده
بالکل د دودونو غورځول او د دودونو تغییر جبري تغییر چې دا د یو ټولنې هغه پیژنګولي لمنځه وړي د دودونه یو ټولنه موږ را پیژني د یو ټولنې تذکره ده په اسره باندې وخت د ته په یو ټولنه باندې جبري دودونه یا جبري رسوم تطبیقوي نو دغه ټولنه هغه اصلي شکل ته لمنځوړي تاسو ډیر خې نقطې ته اشاره وکړه په اروپا کې د ګڼو ملتونو به شریک کور دی د ګڼو ملتونو وسیږي ولی د هر ټولنې د هر ملت خپل کلتور خپل فرهنګ په ځانګړو ورځو کې په ځانګړو مراسمو کې لورای معلومیږي خو کته چرته زما د وطن فرهنګ په عربي فرهنګ باندې بدلی کته چرته زما د وطن فرهنګ په ایراني فرهنګ باندې بدلی کته چرته زما د وطن فرهنګ په روسي فرهنګ باندې بدلی نو انده فرهنګ چې زما د ټولنې زواز زما د ټولنې نوې نسل ځان کې جذب کړي سبا کې دا یو بل ټولنې ته ځي د دې فرهنګ نمائندګي کوي نمایښ کوي او یو سال ته وړاندې کوي زه هغه ټولنې ته دا فرهنګ د افغاني ټولنې اساس ولې باندې وړاندې وخیم او کنه دا د روسي د ایرانی د پاکستانی د عربي ټولنې د فرهنګ په توګه ته اروپي شنه مله په ډاک معلومیږي ځنه داسې راوونه چې اوس په افغانستان کې متاسفانه د علماي د عربي فرهنګ نه اخلي په افغاني فرهنګ ورته پی په افغاني ټولنې کې مروجي چې دا د افغانستان د اصل فرهنګ د لمنځه وړلو د اصل فرهنګ د وژلو یو څه ساده یو لار ده یو 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 پیلامه ده چې دوی شروع کړی ده دا به تونه شي د هر ټولنې فرهنګ باید وساتل شي هر ټولنه باید هڅه وکړي چې خپل اصلي کلتور اصلي انانات اصلي رسوب او رواجونه دا باید وساتي که دا وساتي دا ټولنه ځان ساتي دا ټولنه خپل هویت ساتي که چیرته دوی د نورو کلتورونو د نورو فرهنګونو جذب ته کار وایي جذب زه وکي نو دا په دې معنی چې دوی خپل ځان هیر کو دوی یو بینومه یو به هویت یو 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 بیرخي ټولنه دا یو بیرخي جامعه ده.
مننه. اتل سب د نورو ولسونو کلتور چې کله څوک را خپلوي او یا د غوی په چیر باندې ځان جوړوي دا اصلا پیړی غواړي پلانډ وخت کې هغه بل هم تانه جذبوي او بل هم تانه مني څنګه
شیبر سے منگ پر تیر سو کلو چولی دل تاس دے پیڑے یاد ہونا وکڑا ذکر کو مچے دا بڑی وقت ہونا گواڑی دیر کم وقت کے سوک تغیر کا ولی شی بلی ٹولی نے سر زانا یارا ولی شی منگ پخپلا ما پخپلا پا افغانستان کے ولی دل زرے دے شاہد ما تا سمخ کے مثال مو علی کہ پزینو ٹولنو کے پزینو کورنیو کے ہاتھا دا ودونو دو دمر زر پر ڈراماتیک ڈول بدل شو چھے تصور نکی دا مثلاً دغه نکټی اچول او دریشی کول په واده کې دا دود نو مگر په زینو اوټلونو کې یا په زینو زینو کې ودونو چې ما چې ولیدل الګ به دریشی کړو او نکټی به وهلې و دا دغه شی ورو ورو په دغه باندې بدل شو په یو اما دود باندې او فرهنګ باندې بدل شو اوس چې ګورم حتی په دې اروپایي ټولنه کې په زینو نورو زینو کې دا ودونه چې کیږي نو هغه افغاني لباس او جامې دي او هغه سپلی دي نکټی او دریشی نشته امغه د دغلی باسونه دی حتی د پوخانی افغانی ګنډ افغانی کمیسونه چې ورته وي دا غناوی تمدا ورغوندي نو دې ته ورته نور شیان که موږ نور دودونه وګورو زمونږ ټولنه د څه ټولنه ده چې دا خلک د څه ډیر دغه پاتې شوي دي منځوي پاتې شوي دي پرمختګ نه ډیر زری قبلې یو نور ټولنو سره که موږ ځان پرتل کړو نو دا به ډیر وخت
اتل سب وبښه یو څوک به یو دود را خپل کی کنه یو څوک به یو دود را خپل کی فرزن مثلا په اروپا کې به یو څوک دی اروپایانو دا دود را خپل کړي چې رستورانت تلاش شي او د دوی په سیر باندې کښینی د دوی په سیر باندې جامې هم د دوی په سیر وي هر څه د دوی په رنگ وي لیکن هغه اروپایان پرې باندې پویږي چې دغه سړی خو سموش نه دی او را خپلوي هم نه او خپل هم نه ګڼي ما مطلب دا دی چې کله پردی دود ته منی هغه ته نه منی
اندغه سه دا او دلته په دوی باندې خپل کلچر منل دلته زمنګ از په المان کې چې اوسېګ منګ دا دوه کال کې دلته وجشن جوړی کی زمنګ په خار کې منګ په خپل ونده واخه صد افغاني نو تو کورندارم په کې وړاندې کړو غرفم جوړ کړو مثلا افغاني خواړه ما خپل کور کې پخکړو زیر نور ملګرو پخکړو نو دا مشوره وکړه چې راځي د خپل کلچر دی خلکو ته وړاندې کو حتی ما زما اترنه نزدا خودلته یو افغاني سندره پښتو سندره چالان کړه د موسیقي په سټیج باندې برنامه ما ورته ګډ وړ اترنه د ملګرو سره وکړم مګر زه نه پوهیدم دا ما غوښتل چې دوی د خلکو د خپل کلچر او فرهنګ خو ما خواړه مرته وکړل چې مثلا د قابلیت لو مثلا دې ته ورته نور شي ان چې چا پخکړیو مونږ په کورونو کې پخکړیو شي دا زموږ خواړه دي افغاني خواړه دي دا وچه ډوډۍ مثلا دا زموږ ډوډۍ ده او کله کله حتی باور غځ خپل فیسبوک پاڼه باندې کله دا څو نه چو مشي دې خلکو تخپل فرهنګ شم دزا غونډیان دا المانیان را ملمانه کوم شي دا زموږ د خواړو ګوري زموږ د ژوند ګوري دلته کنه نو دغه شان شته حتی مونږ خپل د ما د خپل لورګانو لباسونه وړي او د خپل میرمنې د کوم لباس دوی غوندي په وطن کې دا موړي ولتم راځړولي او د خلکو ورته حیران ول دا په من خرڅ کوي ما ورته نه که تاسو غواړئ موږ د دوی پیسې لا گشنګ یا توفه درته راوړو نو خرڅوي در باندې نه نو دا په دې ټولنه باندې خپل کلچر منل بیا د دوی په منځ کې دا سخت ده خو دوی ته خودل بیا دا کار افسانه ده چې دا زمونږ او دوی پوهیږي په دې باندې چې دا خلک خپل کلچر خپل فرهنګ لري نو په دې کې شک نه او موږ افغانان چې لبته مرګ دا پر دې کلچر ډیر زر خپل ما وری ځینې حقایق مې په خپل سترګو باندې ولیدل
دا منم شینواره سپ د راپورونو لمخې یو ډیر عالی افغان دود دا دی چې د خوار او غریب سړي لاس نیوای کوي دا تقریبا دوه کاله مخکې دغه راپورونه خبره شوې او کومه لوشته په افغانستان کې شته کچرته دا د افغانانو مرسته لوي بل سره نه وای د دوی وضعیت په هغه تر ډیرو خوار او افریقایي هیوادونو هم ډیر بد وو دغه شخ کلتورونه باید رایت شي او زیات شي او پراخشی شنواره سب که ستاسو نظر واخلم خبرونه ورستو یو تنشتی شوی
قربان زمونگ پا تولنه که در لفنیوی دود الحمدلله در پخوا پا نسبت لا پیاوره شوی در وقتی می تستر یاد وانا اوکنه در خیر کارونه دی در حمزه با فکر بخیر تقریبا پا دیروزه که دریس تقریبا دریس وقتان تا یعنی روزه ما تیر کسان چه بیگا تا روژه ما که نزی چه ده خورو سنه لری یعنی ده لاسنیوی او ده مرستی او ده بدی ورزی که یو بل تلاس ورکول ده افغانان واغا دود ده چې افغاني ټولنه په داخل کې هم بیرون کې ژوندۍ ساتلې ده او د شناخت او د هویت او د جنګلوي یو لوی نه خدا او زه په دې ویاړم چې په وړاندې کې زکه ویش په ژوند کې ډېره څه یاد نه وځي. یو هغه انسان چې تا ته په بد ورځ کې لاس درک او دوی مغه انسان چې په بد ورځ کې تا نه پټ شي درې مغه انسان چې څوک یې بدې ورځ ته ورته وهلې. نو زه په افغانانو کې دغه دود ستایم او په دې ویاړم چې یو خیری زنجیر یو غړی او
تقریبا مننه. نور وخت اجازه نه راکوي. ډیره مننه شینواره صاحب، اتل صاحب، له تاسو څخه منندوی هم پاتون صاحب ډیره مننه چې تاسو هم په دې خبرونه کې برخه را سره واخیسته. تر بلې خبرونه مزاحمت شي بر په خدای سپارم.